السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د مئی 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم. د ټول اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د چلغوزو په ونو لګیدلې اور په لسم ورځ هم نه دی قابو کړل شوی. عمران خان وایي د اسلام آباد طرف ته د دوی د لانګ مارچ نیټه به د اتوار په ورځ اعلانوي. او روس وایي چې د یوکرین د ازوفستال د اوسپنې کارخانه باندې ځواکونو مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. تفصیل: د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن یعنی د مئی پر 28 په لسم ورځ هم نه دی قابو شوی. هغه اور تر دا مهال تر 1 کیلومتره پورې خپور شوی دی. په عین حال کې زایولس له حکومت غوښتنه کړې چې په اور باندې د قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. اخوا وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان حکومت ته امر کړی چې په شیرانی ضلع کې د چلغوزو په ونو د لګیدلې اور د مړ کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د پرونی خبر له مخه وزیر اعظم شهباز شریف د پیښې نوټس اخیستی او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. وزیر اعظم د اور لامله د دریو کسانو په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او متعلقه ادارو ته امر کړي چې د پیښې ځای ته سمدستي ورسیږي. د روغتیا د سانګې ضلع مشر ډاکټر عبدالهادي پرون مشال ریډیو ته ویل چې له ځپل شوو خلکو سره د مرستو او زخمیانو د درملنې لپاره د غره په لمن کې دوه کمپونه لګولي دي. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله وایي چې د اور مړ کولو لپاره له پوز نه مرسته اخلي. تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدئ شئ. عمران خان وایي د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ حتمی نیټه به د اتوار په ورځ اعلانوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ملتان کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د اتوار په ورځ یې په پېښور کې د ګوند مرکزي کمیټه غونډه رابللې چې پکې به د لانګ مارچ نیټه اعلانوي. نوموړي ویل چې د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ په د مې 15 نه تر 9 په منځ کې وي. عمران خان یو ځل بیا په ملک کې زر تر زره د انتخاباتو او د اسمبلیانو د ماتولو غوښتنه تکرار کړه. ویل چې حکومت دې د نو نیټه اعلان کړي. عمران خان د واک نه د لری کېدو راهیسې د ملک په مختلفو ښارونو کې جلسې کړي دي چې د ملتان هغه یې اتمه وه. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو د چارو وفاقي وزیر ویلي چې په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او ائتلافیانو شمیرې 100 دی. نو ځکه د انتخاباتو کمیشن پریکړې سره د دوی په حکومت څه اثر نه پرېوځي. مریم اورنګزیب دا خبرې پرون په اسلام آباد کې لاغي وروسته کړي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 15 غړو رکنیت ختم کړ چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباز ته رای ورکړې وه. مریم اورنګزیب وویل
یہ جو فیصلہ آیا ہے
زکا سا اثر نہ غرزوی چکا دا 15 غڑی ڈی سیٹ ہم شی نو بیا ہم دا مسلم لیگ نون او دا دوی اتحادیا نو شمیرا یو سل او اویا جوڑی گی او دا غنور بیا ہم پا یو سل دو اویا شمیرے باندے ولاڑ دی او دا خلق دروغ وئی چی حکومت ختم شو.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند مخکښ فواد چودھری پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې وروسته په عملی توګه په وفاق او پنجاب کې حکومت ختم شوی دی او یوازې آئینی اختتام پاتې دی. نو ځکه د دوی استعفا ورکړي او انتخابات دی وکړل شي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په کراچۍ کې د تاجرانو ټولنې ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت په صبر سره وسیړي او د ښه کولو لپاره حکومت اړین ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف له سوداګرو نه غوښتنه وکړه چې د موجوده اقتصادي حالاتو د حل لارې وړاندې کړي، ځکه چې په تیرستو کې د روپۍ په مقابل د امریکایي ډالرو ارزښت له 200 روپو لوړ شوی دی. د پاکستاني روپۍ په مقابل کې د امریکایي ډالرو د زیاتېدونکي نرخ په اړه شهباز شریف وویل چې د 2013 کال په اګست کې یو ډالر په 113 روپۍ و، خو د تحریک انصاف مشروطه حکومت کې نه یوازې د روپۍ په قدر کې کمی راغلی، بلکې د هیواد اقتصاد یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړ. د وزیر اعظم د دغو تازه څرګندونو په اړه تحریک انصاف لاس نه دی ویلی. او اخیری خبر دا چې د روس ته دفاع وزارت پرون ویل چې پوځ یې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو په کارخانه مکمل کنټرول حاصل کړی او ټول یوکرینی جنگیالي چې هلته پټ شوي وو تسلیم شوي دي. دغه وزارت په بیان کې ویل چې د ازوفستال کارخانه په مکمل ډول آزاده شوې ده. یوکرین دا خبر په سمدستي ډول نه نه دی تایید کړی، خو ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وړاندې ویل چې د پوځي قوماندې لخوا د ازوستال دفاع کوونکو ته واضحه اشاره ورکړل شوې وه چې له هغه ځایه اوس یې خپل ژوند بچ کړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ همکاري ملیحه میرزادان اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په ځنګل کې لګیدلې اور لا هم ابلی کی. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د وروستي فیصلې سره په پنجاب کې د دوی پر حکومت څه اغیز نکېږي. بل خوا څېړونکي وایي د بلوچستان صحت چارواکي وایي په دغه صوبه کې په تیر سباندې یو کال کې د پولیو وایرس نه دی رپورټ شوی.
موږ دا ټایم پولیو کیسز نشته، لیکن لبد مرغه په کنارت وزیرستان کې درې کیسز راغلي دي او هلته په افغانستان پکتیکا کې هم کیسه ده، نو موږ په سیمه کې دا ټایم کیسز نشته.
او نن په نړۍ کې د چایو نړیواله ورځ لمانځل شي.
چای کې موږ ساده چای ورکو، دودپتی ورکو، لاچی والا چای ورکو. دودپتی دار چای کې موږ اوبه نه اچو، خالص پینو جوړو. چای چې کم دی هغه موږ اوبه اچو. ډیمانډ دل تر دودپتی زیات.
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په ځنګل کې لګیدلې اور نن په لسمه ورځ هم بلیږي. د اور له امله ځاني او مالی نقصان شوی چې د مئی پر نولسمه ترې درې کسان حمله شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. دا وخت موږ سره د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تازه صورت حال معلومات لري؟
جی مننه فرخنده خور، ورسته معلومات اوس راغلی دی د شیرانی چې کوم ځایي خلک دی هغه احتجاج نن دریم ورځ هم روان ساتلی دی او نن دریم ورځ هم د ژوب شیرانی او خیبر پښتونخوا ترمنځ چې کوم لوی سړک دی یا نېشنل هاي وی دی هغه بند ساتلی دی. دوی دا غوښتنه کوي چې د پاکستان صوبایي حکومت او مرکزی حکومتونه چې دی هغه دې سم د لاسه د شیرانی په شنه غره کې او په سلیمان کې چې کوم اور لګېدلی دی د تیرو لسو ورځو راهیسې نن لسمه ورځ ده. د دې د وژلو یا د مور کولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بل پلو ته د بلوچستان چیف سیکرټري چې دی هغه هم سیمې ته رسېدلی دی او د ځنګلاتو صوبایي سکتر چې دی هغه هم شیرانی ته رسېدلی دی. دوی به نن هلته یوه غونډه کوي او دغه ډول هلته چې کوم د فوج مشران دي هغه هم راغوښتي دي. دا اطلاع دي چې د پدې غونډه کې به فیصله کیږي چې د پاکستان فوج چې دی هغه به اوس راځي د دې وور د وژنې په خاطر به دوی هلته خپل عملیات یا کار شروع کړي، ځکه چې د پاکستان مرکزی وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغه هم د دې نوټس اخیستی دی او تمام ادارو ته امر کړی دی چې هغه دې سم د لاس دغه د شیرانی په غروب چې کوم اور لګیدلی دی دغه د وژل د فارې په کومه پورته کړی.
او تین صاحب، دغه تل چې کوم ځنګلونه دي کنه، نو په دې کې دا سوال کیږي چې د چلغوزو او د زیتون ونی دی او هغه ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. که په دې اړه راته لګوای چې په دغه ځنګلونو کې کومې ونی دي او خلک د دغه د سوځیدو په اړه څه وایي؟
بالکل، د شیرانی په دغه شنغره کې، په کوه سلیمان کې، د نصر په دې غرو کې او مغل کوټ د خیبر پښتونخوا چې سیمه ده، دلته زیاتره د چلغوزي او د زیتون درخت دي. دا په سلو اکړه مځکه ده، پر دې باندې ولاړ دي دغه درخت چې شمیره په زرو کې ده. نو د ځایي خلکو دا وینا ده چې د دې څخه هر کال دوی ته په لویه کچه چې وو د دې آمدن راتلی، د دې دی په ټول وخت و دغه درختو د دې د چلغوزي ته او زیتون ته ناسو، نو د دې دا اچو چې د دې څخه دې ته مالی مرسته ورسیږي. لیکن د تیرو لس ورځو راهیسې چې کوم اور لګېدلی دی نو هغه د د جنگل یو لوی برخه چې دا هغه بشپړه توګه سیزل ده یا تباه شوی ده. خو دوی اوس هم په دې هڅه کې دي چې باقي پاتې درخت دي یا باقي پاتې جنگل دي په کار دا دي چې د هغه لپاره په عجله توګه عملي ګامونه پورته شي، ځکه چې د دې څخه له مخه د بلوچستان حکومت هم ویلي وو چې دوی د مرکز سره یا د نیشنل ډیزاستر مینجمنټ سره رابطه کړې ده او هغو دوی ته یو هلیکاپټر ورکړی وو، خو هغه هم یو ورځ کار کړی وو. بیا د هغه وروسته هغه هلیکاپټر چې دی اطلاعات دا دي چې کار یې نه دی کړی. بل طرف ته پی ڈی ایم اے دا ویلي دي چې دوی هلته په سیمه کې د خلکو د ژغورنې لپاره چې دی په ځانګړې توګه ګامونه پورته کړي دي، هلته
زیرمې
رسولي دي خوراکي.
خاطرین صاحب، تاسو د خلکو خبره وکړه، دغلته داسې ویل کیږي کنه په ټولنیزو رسنیو باندې هم پر دې پیښه باندې ډیر زیات خلک خپل نظر شریکوي چې دغلته د غرونو سره نږدې چې کوم کلی دی هغه ته هم خطر ده. لکه نو دې باره کې انتظامیه یا حکومت یا خلک څه وایي تر اوسه پورې څه شوي دي؟
په دې اړه چې دلته د پی ڈی ایم ایچ چارواکي دي د هغو سره چې موږ خبره وکړه، نو دوی دا وایي چې موږ هلته دې سیمې ته چیرې چې خطره ده هلته کلي دي یا کورونه دي په ځنګل کې، هغه ځینې کورونه هغه راکډه کړي دي، اوارې ترې راوستلي دي. دغه ډول دوی وایي چې موږ دې ته تیار یو که خدای دې نه کړي که اور کښته راځي او د کلو ته را رسیږي، نو په هغه صورت کې به موږ په عجله توګه وکولای شو چې کوم کورونه دي یا هلته په کوم انسانان آباد دي هغه به محفوظ ځایو ته ورسوو. او بل دا چې په دې ځنګل کې د درختو سره سره چې کوم هلته څاروي یا حیوانان وو هغه هم په زیات شمېر کې وژل شوي دي، او ځنګلي حیات چې دی یا ژوند ته چې دی ډېر لوی زیان اغوستی دی. پر دې باندې هم دلته د ځنګلاتو د تحفظ لپاره یا ډبلیو ډبلیو ایف چې دی چې د ځنګلي حیوانانو تحفظ لپاره کار کوي هغه هم ډېر خوښنې څرګندې کړې ده، او دوی د نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دې د اور په دې وژنه کې خپل کردار ادا کړي. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته معلومات درکول، د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې دا اور د موساخیل او شیرانی ضلع ترمنځ د شنه غره په ځنګلونو کې لګېدلې دي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د اور د لګېدلو وجوهات څه وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د حکومت خلاف او د انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ نیټه به د اتوار په ورځ په پیښور کې د ګوند مرکزي کمیټې غونډه کې اعلانوي. عمران خان پرون په ملتان کې د جلسې پر مهال یو واری بیا د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. هغه ویل چې لانګ مارچ په د مئی 15 نه تر د 19 په منځ کې کیږي او په اسلام آباد کې به تر هغې احتجاجي درنه روانه وي تر څو حکومت اسمبلی ماتې نه کړي او نوي انتخابات اعلان نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د مئی په شلمه د پنجاب په ملتان کې اولسي جلسې ته وینا کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو واری بیا د تازه انتخاباتو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د حکومت ضد د 15 او د 19 مئی ترمنځ اسلام آباد ته د لانګ مارچ د کرنیټې ټاکلو لپاره یې د اتوار په ورځ د کور کمیټې غونډه رابللې. د نوموړي په خبره په دغه لانګ مارچ کې به د حکومت نه دا یو غوښتنه کوي چې نوی انتخاب آباد به کله کیږي. د عمران خان په خبره چې دوی به په اسلام آباد کې تر هغه وخت پورې ناس وي تر څو چې حکومت د نوو انتخاباتو اعلان ونه کړي.
فیصله به موږ کړنه 25 اور 29
دی وی د 15 او 19 مئی ترمنځ د لانګ مارچ لپاره کرنیټه به زه تاسو ته د اتوار په ورځ درکوم چې تاسو ته د تیاری لپاره ښه پوره وخت میلاو شي، او چې د ولس سمندر راشي نو موږ به یوازې دا یو غوښتنه کوو چې اسمبلیانې به کله ماتوي او د انتخاباتو اعلان به کله کوي.
د یادونې
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت ضد د خپلو احتجاجي جلسو پیل د اپریل په 14 له پیښوره کړی وو، او تر دې دمه یې میاوالی، ابټآباد، اټک، جیلم، مردان او فیصل آباد کی ات جلسی کڑی او دمئی پر شلم نیٹے ددی لڑائی اخری جلسہ پ ملتان کی وشوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پدی جلسو کی وار پ وار د تازہ انتخابات غوختنہ کڑی مشال ریڈیو چی پدی اڑ پ پیخبر کی د خبریال او د سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر نو پختل نواغا اوے
نو انتخابات دی وقت کی فائدہ صرف تسخ کارش عمران خان چی دا کما بیانی جوڑا کڑی دا پدی وقت کی زان دا پارو خلق زان سر کڑی دی نو دا اغینا دا یو خبر ثابت دا چی کدا خلق پارام شو او بیا دا سر نروزی نو بیا با اخر دا خلق با دی پا کما نام مانی بیا رو باسی که بیا چرتا دا بیانی زڑی گی او دا خبر سڑی گی نو بیا با دا خزی و سڑی چی کم دا سر اس روزی لگیا دی نو دی وی که دا انتخابات دی روز تو لڑ دوم رو خود دا ټول خلک ځان سر نشم ساتلی نو دی د پاره د انتخابات او د غک چې کوم دی یو حکومت باندې پرشر اچي بل په اسټابلیشمنت باندې هم ښکار شي لکه هغه باندې هم پرشر اچي عدالتونو باندې هم پرشر اچي او دا خلک ځان سر ساتلو د پاره ارڅ کوي
بل پلو د مئی په شلم نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د وزیر اعظم شاباز شریف رور نواز شریف په لندن کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دوی د نوو انتخاباتو لپاره تیاری سرته رسولي او د نوو انتخاباتو لپاره تیار دي د ذکر د پدې هواد کې به د موجوده اسمبلی او پنځه کلنه عیني موده په کال 2023 کې د اگست په 14 نیټه سرته رسی او د عین سره سم به الیکشن کمیشن په دریو میاشتو کې نوي انتخابات کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د وروستۍ پریکړې سره په پنجاب صوبه کې د دوی پر حکومت ساغیس نه کیږي دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه دا وروسته له هغې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رایه ورکړې وې دا پریکړه پرون په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سپریم کورټ روانه اونۍ د آئین د آرټیکل 3 مادې د تشریح په اړه د یو صدارتي ریفرنس اورېدنه وکړه په پنجاب کې د سیاسي بحران د رامنځته کېدو په اړه تفصیل لاسیمینا د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغه 15 غړیو رکنیت ختم کړی دی چا چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رایه ورکړې وه د مئی په 16 انتخاباتي کمیشن دا پریکړه په دې بنیاد وکړه چې په دې نه دوه ورځې مخکې یعنی د مئی په 13 سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 3A تشریح د یو صدارتی ریفرنس په جواب کې کړې وه هغه صدارتی ریفرنس کې سپریم کورټ نه غوښتنه شوې وه چې کم د پارلیمان غړي د ګوند نه د عدم اعتماد د وزیر اعظم یا وزیر اعلی انتخابات په وخت انحراف وکړي نو د هغې بس حیثیت وي چې په هغې باندې سپریم کورټ دا فیصله کړې وه چې په داسې صورت کې د هغې پارلیمان غړي ووټ شماره به نه کیږي د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړیو د رکنیت میں دو سرا د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دی او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی دا رامخکې شوی سیاسي بحران په اړه سیاست پوه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان راتلونکي سیاسي صورتحال ډېر خراب ښکاري د زیاته کړه
پاکستان کې موږ تاسو خبرې یو چې کوم بظاهره سیاست کیږي هغه یو شی دی او شاته چې کوم خبرې روانې وي هغه نوري وي یعنی دلته سیاسي انجینئرینګ کې تاسو پتا چې 2013 کې انتخابات څنګه وشو او ډاکا وغورځېده او عمران خان یې یو قسم ته وزیر اعظم کړو په هر قیمت یې جوړولو آهسته آهسته پارلیمان باره کښې هم سوالونه پیدا شوي دي او گورنر یې نشته دی دا د صدر ناست دی او هغه د صدر آئین په ځای باندې د عمران خان په هدایاتو عمل کوي نو یو پنجاب کې خو ټول نه زیات ګډوډي ځکه چې پنجاب کې کابینه نشته نو داسې ښکاري چې څوک چې د حالات خرابول غواړي نو هغې د پاکستان په دې غټو صوبې کې داسې یو فضا جوړوي چې دا وښي دنیا ته مخې او د پاکستان خلکو
یاد دوی چې کله د اپریل په 14 حمزه شهباز وزیر اعلی وټکل شو نو هغې نه پس د مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب سپیکر چودھری پرویز الہی چې د وزیر اعلی د انتخاب دپاره د تحریک انصاف هم امیدوار وو انتخاباتي کمیشن ته ریفرنس ولېږلو چې دغه 15 کسان د خپل ګوند نه انحراف کړی دی او د دوی خلاف د سپریم کورټ د فیصلې په بنیاد باندې پریکړه وکړه لشی د الیکشن کمیشن په دغه فیصله باندې مسلم لیگ کاف او تحریک انصاف خوشحالي څرګنده کړې ده او لاهور هایکورټ ته خواست کړي چې د حمزه شهباز انتخاب د غیر قانونی وګرځوي. د انتخاباتي کمیشن پریکړې نه وروسته حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب یو خبري غونډې ته وویل چې د 25 صوبایي پارلمان غړیو د ډی سیټ کولو فیصله په مسلم لیگ نون د دوی په اتحادیانو او وزیر اعلی حمزه شهباز باندې هیڅ اثر نه غورځوي. دې زیاته کړه
جو فیصلہ آیا ہے اچھے سراکین کی ڈی سیٹ کا اس فیصلے کی
دا فیصلہ زکا سا اثر نہ غرزوی چکا دا پنزویشت غڑی ڈی سیٹ ہم شی نو بیا ہم دا مسلم لیگ نون او دا دوی اتحادیا نشمیرا یو سل او اویا جوڑی گی او دا غنور بیا ہم پا یو سل دو اویا شمیر باندے ولار دی او دا غ خلق دروغ وئی چی حکومت ختم شو او دا ٹول خبر دروغ جن دی. ہیس فرق دا دے پریکڑے نا دا پنجاب پا حکومت پریوزی نہ پدیشوی انتخاباتو باندے او نہ پا وزیر اعلی حمزہ شہباز باندے
پنجاب حکومت کے اوپر
دا یادونه ور دے دا پاکستان انتخاباتی کمیشن دا مئی پا اولسما پا دغا ریفرنس باندے خپلا فیصلہ محفوظ ساتلے وا او ویلی وو چھ دا پریکڑ با پراتلون کی چارشنبہ کوی خو بیا یہ دغا اعلان زنڈولے وو. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو وزیر اعظم شهباز شریف پرون کراچۍ ته د یو ورځنی دورې پر مهال د تاجرانو او سرمایدارو سره یوه غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې په خپله وینا کې د هیواد په اقتصادي حالاتو خبرې کړې دي. په وزیر اعلی هاوس کې د دستوري پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان په مشرۍ په تیر حکومت نیوکه وکړې او ویل چې د واک په دور کې د هیواد بهرنۍ قرضې بیخي زیاتې شوې دي. نوموړي د هیواد د معاشي بحران د حل لپاره له تاجرانو مشورې هم واخیستې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مای په شلمه د کراچۍ یو ورځنی دوره کړی. وزیر اعظم شهباز شریف په کراچۍ کې په وزیر اعلی هاوس کې د تاجرانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې یو ځل بیا د عمران خان په تیر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چې په هیواد کې تر ټولو زیات قرضونه په تیر حکومت د عمران خان په وخت راوړېدلې دي او امریکایي ډالر هم د دې له امله ګران شوی دی.
22000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے.
دی وای چې تیر حکومت 22000 ارب روپے اخیستې دي. د پاکستان له جوړېدو راهسې تیر کال د کال 2013 پورې نورو حکومتونو ډېر لږ قرضونه د بهر هیوادونو او مالیتي ادارو څخه اخیستي او په تیر درې نیمو کلونو کې د پاکستان قرضونه 80% زیات شوي.
80% ان قرضو میں اضافه ہوا ان 3.5 سالوں میں.
شهباز شریف په خپل وینا کې د کومي ادارې نوم وانخستو خو یې ویل چې د تیر حکومت په شا باندې مقتدره اداره په کلکه ولاړه وه او که دغه اداره د بل یو حکومت په شا هم دومره ټینګه ولاړه وي د پاکستان اقتصاد به ډېره زیاته وده کړې وه.
اوس لاډلی حکومت کو اور اس لاډلی کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے
دی وای چې دغه نازولی حکومت او دغه نازولی ته چې زمونږ مقتدره ادارې لخوا ملاتړ درې نیمو او په پوکم سلورو کلونو کې ورکړې شوې دي د پاکستان په 15 کله تاریخ کې د کوم حکومت سره نه دومره ملاتړ کړی دی او نه به په راتلونکي کې وشي. هغه مرستې یا ملاتړ چې دی نازولی ته ورکړې شوې دي که زمونږ د کوم حکومت سره 20% هم شوې وي نو بیا به د پاکستان اقتصاد د راکټ په څیر پورته شوې وو.
کسی حکومت کو اس کا 30% ملا ہوتا پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا بالکل.
وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې د سولر ټیکنالوژي په درآمد باندې 10% مالیه یا ټیکس سمدستي ختمولو اعلان وکړو. وزیر اعظم د اقتصادي صورتحال ښه کولو لپاره د صنعتکارانو نه تجویزونه هم غوښتي. بلخوا تر اوسه د پاکستان تحریک انصاف غړو یا مشرانو په کراچۍ کې د وزیر اعظم شهباز شریف د وینا پاړه سندي ویلي خو 13 د اپریل په لومړۍ کې د تحریک انصاف د حکومت له ختمېدو سره سم عمران خان په ټول هیواد کې د احتجاجي جلسو نوې لړۍ پیل کړې ده او دغه جلسو ته په خپلو ویناګانو کې عمران خان وار په وار ویلي چې حکومت یې د سازش له لارې ختم شوی دی او پخوانی اپوزیشن او وسنی حکومت د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي دي. د عمران خان په تیر حکومت بیا بیا دا تور لګي چې ریاستي ادارې په شا ولاړې وي. د کراچۍ پوهنتون پروفیسر او د سیاسی چارو شنون کې ډاکټر توصیف احمد خان وایي
او یہ بالکل بات صحیح ہے کہ عمران خان کو جتنا تعاون اسٹیبلشمنٹ سے ملا
دی وای چې دا بالکل رښتیا ده. عمران خان ته چې اسٹیبلشمنٹ سمره ملاتړ یا مرستي ورکړي بل چا ندی ترلاسه کړي. د پاکستان اسٹیبلشمنٹ هیڅکله د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ملاتړ نه دی کړی او ککړې هم وي نو هغه محدوده او مدعی لنډه وه. مونږ ویلی شو چې د پاکستان په تاریخ کې اسٹیبلشمنٹ له هیڅ حکومت سره دومره ملاتړ ملاتړ نه دی کړی لکه د عمران خان د واکمنۍ په محال چې کړی دی. خو د عمران خان سره د اسټبلیشمنت د همکارۍ تجربه ثابته کړه چې دغه مرستې یا ملاتړ ناکام شوی دی.
تجربه ثابت هو گیا کہ وہ تعاون ناکام ہو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پتیر حکومت کا سدا ڈول تورونه لگی خو تحریک انصاف پوڑان دی دا تورونه رد کړي او بیا د پاکستان فوز وار په وار دغه تورونه رد کړي. د فوز د عامه اړیکو ادارې آئی ایس پی آر سوز لویلی چې فوز د پاکستان په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین د مئی پر 23مه پیلېږي. په بلوچستان صوبه کې به هم دغه کمپین ترسره کیږي. هلته د صحت چارواکو اطمینان ښکاره کړی دی چې په صوبه کې د دوی د هلو ځلو له وجې په تیرو 15 میاشتو کې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. بلخوا په خیبر پختونخوا او افغانستان کې دا وایرس لا هم شته او د دغې له وجې په بلوچستان کې هم امکان شته. خو د صحت چارواکو پر خلکو غږ کړی چې خپلو ماشومانو ته دا احساس کی ضرور ورکړي. نور تفصیل له ایوب ترین نور.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په څلور واړو صوبو کې به د پولیو ضد کمپاین د مئی په 23مه نیټه پیل شي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي. د مئی په 23مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان چیف سکرتر عبدالعزیز اوکلی وویل چې د صوبې په څلور دېرش ضلعو کې به دا ځل شپږشت لکه 15 زرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي او په کوټه پښین کلب عبدالله چمن لورلای او ژوب به وګرځنده کارکونکو ته په بشپړ توګه سکیورټي ورکول سي. خو نوموړي پر دې خبره اطمینان ښکاره کوي چې د روغتیا د ادارې د هلو ځلو په نتیجه کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې په بلوچستان کې یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ څخه اغېزمن شوی نه دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی. د دې ترڅنګ که په سند او پنجاب کې هم د پولیو ضد ښه کمپین وسي نو بیا دا امکان شته چې د بلوچستان صوبې څخه د پولیو وایرس مخله ختم سي.
کوټه پښین کلب عبدالله چمن په دې کې د وو ورځې کمپین دی او په نورو ډیسټریکټونو کې د 15 ورځې کمپین دی او زموږ دا وا ټارګټ چې د 24 لکه کښنیان دی او ریول زر ټیمان دي. زموږ دغه باوجود د خدای شکر دی په دا زموږ د ټیمان د فرنٹ لائن ورکر چې کوم مهنت دغه په نتیجه کې زموږ دا ټایم پولیو کیسز نسته. لیکن لبه د بار مرغه په کینارت وزیرستان کې درې کیسز راغلي دي او هلته په افغانستان پکتیکا کې هم کیس تا. نو زموږ په سیمه کې دا ټایم کیسز نسته. خپل کښنیان د ګډوالي څخه د بچاویدو وایده طریقه دا دی چې خپل کښنیان دوه څاڅکي هر ورځ کمپین کیږي ټیمان د راځي خپل څاڅکي ورکوي.
بل غړ څه دي چارواکو په وینا چې په صوبه کې د انکاري والدینو کچ راټیټه شوې ده او 15 زرو ته را رسېدلې ده. څوک چې اوس هم د 50 کلو څخه کم و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ته زړه نه ښه کوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر نجیب الله مروت راته وویل چې د انکاري والدینو سره به دوی لومړی خپله خبره کوي او که هغه نه مني نو بیا به د انتظامي چارواکو د لارې خبرې وکړي چې هغه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ته اماده کړي.
هغه کور والا سره چې د کوم وجې نه ریفیوزل دي نو اول دوی سره مجلس کوو. هغه نه بعد بیا د علاقې مشر او په جرګې په تور باندې هغه سره ڈی سی صاحب مشري کوي اغه سره حال کو او اغه نه باد کنه وسو بیا نو بیا موږ اخري اپشن سری یا دا معاملہ کی دی گرد کم چی مشران دی او دا کور والا دی مور او پلار دی دا دی تسلی لري پدا کی یو شین نست دا ایله پروپاګاندا د خلکو د وخت سره کړی دی. اغه وجه دا د سیدا کتری یو څه موږ اچتام زی گرد دی چی او دا پروگرام د سپژو سکال را روان دی تر اوسه پوری چا هم دا ثبوت کړی نه موږ با دا ټول والدین ته دا درخواست لرو چې دا هر وار چې دوی د ټیمان درازي دوی سره تا نور کواسته دا ور کواسته ولی دا مازوري سی او روسی پردا به یو علاج نه کیږي دا لا علاج مرز دی.
دلته خبره ده د ونی ورده چې پر روان کال کې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمه وزیرستان کې د پولیس خدري ماشومان اغزمن سوي دي. د غړول تیر کال په پاکستان کې یو ماشوم د پولیو وایرس څخه مازور سوی وو او دا غ تعلق هم د افغانستان او په تیرمه د بلوچستان د کلب عبدالله زیلی سره وو. خود چارواک پونه چې پر روان کال کې د هواد د نور برخو په ډول د بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه د پولیو وایرس به مخله ختم کړي، چې له امله به راتلونکی کال د پاکستان لپاره پولیو فری ایواد وګرځوي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزا ته نور.
بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګېدلې اور نن په لسم ورځ هم نه دی کابو شوی. هغه اور تر اوه کیلومتره پورې خپور شوی دی. په عین حال کې ځایي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د اور د وژلو لپاره دې ګامونه پورته کړي. اخوا وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان حکومت ته امر کړی چې په شیرانی ضلع کې د چلغوزو په ونو د لګېدلې اور د مړ کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. عمران خان وایي د حکومت خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ حتمي نیټه به د اتوار په ورځ اعلانوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ملتان کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د اتوار په ورځ په پېښور کې د ګوند مرکزي کمیټه غونډه رابللې ده. نوموړي ویل چې د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ به د مې 25 نه تر 29 په منځ کې وي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر ویلي چې په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او ائتلافیانو شمیر 100 د نزدک د ټاکنو کمیشن پریکړې سره د دوی په حکومت ساسر نه پریوزي. مریم اورنګزیب دا خبرې پرون په اسلام آباد کې لاغي وروسته کړي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 25 غړو رکنیت ختم کړي چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړې وه. بلخوا د تحریک انصاف مخکښ فواد چودھری پرون په ټویټر باندې لیکلی چې د الیکشن کمیشن پریکړې وروسته په عملي توګه په وفاق او پنجاب کې حکومت ختم شوی او یوازې آئینی اختتام پاتې دی. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په کراچۍ کې تاجرانو ټولنې ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت په صبر سره وسیړي او د خپل کولو لپاره حکومت اړین ګامونه پورته کوي. نوموړي له سوداګرونو غوښتنه وکړه چې د موجوده اقتصادي حالاتو د حل لارې وړاندې کړي. او د روس د دفاع وزارت پرون ویل چې پوځ یې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو په کارخانه مکمل کنټرول حاصل کړی او ټول یوکرېني جنگیالي چې هلته پټ شوي تسلیم شوي دي. یوکرین دا خبر په سمدستي ډول نه دی تایید کړی.
لند خبرونه مو د ملیحا میرزاده نه واوریده. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د کامونو او خیلونو ترمنځ د اختلافونو داو او لانجو د حل په خاطر د کامی مشرانو او دینی عالمانو یو شل کسیز کمیشن وګمارل شو. د لوی پکتیا په یادو سلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د کامونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو او دشتونو په سر داوې او لانجې موجود دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرګ ژوبلې د اختو سبب هم شوي دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومي شخړو او نورو لویو او وړو لانجو د حل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یو شل کسیز کمیسیون وټاکل شو. د یادو ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختې ساتلي دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل چیرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پریکړه ورباندې عملي کړي.
نن میاشتې ستاسو دوانه د امارات نظامي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو. دا دولتي ده او دا شخصي ده. دا 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 دا
په غونډه کې د پکتیا والی مولوي علي جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپل د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
چې د دنیا مشکلاتو سره، د دنیا ستونزو سره باوجود الحمدلله زمونږ اولسونو، زمونږ د ملت او زمونږ د اقوامو خپل ذات البینی مسائل لپاره زمون مشران څومره هلې ځلې
کړې. قومي مشر توریالی منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامو هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن و باله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځمبر ته او منګل ته سوال او ټول شخړو والا ته چار څوک وي، اته د ګیانی وي، اته د کوچیانی وي، اته د اردو وي، اته د ریسیبی وي، اته د بربند وي. نن نه بعد تدای من دور باندې هیڅ نشه کولای ته جواب وکړي. دویم هر مسله چې وي راځي چې په صلح
دیادوانی ورده للسکونو کنونو راهیسه دلوی پکتیا پا قومونو خیلونو او زینو زایونو که حتی ده کلیو ترمز ده غرونو غندهیو سرزایونو او دختو پر سر دعوی او لانجی موجودی دی چه زینی وقتونه ده حقوی ترمز ده واسلوال و شخلو لامل شویدی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د نوي پور پر شرطونو د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غځولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی روپۍ په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د مې پر 19 هم یو امریکایي ډالر په 200 روپو پلورل کېده. بلخوا حکومت ته کفایت شواري له پلان سره سم له بهره د ګاډو په ګډون د 8 قیمتي او غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې دي. د روپۍ ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړېږي، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنری نو.
د پاکستان فارکس اسوسییشن د مه پاتل سما د پاکستان په اقتصادي وضع د اندېښنې څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قیمت 200 تا پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خزانې د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې IMF ورته د 8 ډالر قرض ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو IMF به ګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بله دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې IMF په چدي بس مذاکرات به کامیاب شي او فورن به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي او چې کوم هغه سره اصل اګریمنټ شوی و غالباً د 6 ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالرو ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسټ فیو ډیز کې هفتې دوه کې رام شي، نو دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې IMF سره چې مذاکرات کامیاب شي دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابېدل په دې پاره کې څه پریډکشن کول ډېر زیات ګران دي. هغې وجه دا ده چې IMF کوم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبیلټی شته او که نشته.
پاکستان د تیرې سمودې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بې قرارۍ له کبله کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوي دي او د شیانو بیې لوړې شوي دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپۍ قیمت راوغورځېږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څیړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بېقراری د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپۍ پریوته دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم دانو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دي، او دا ټولې خبرې چې کم دي نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دي، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټرز دي، هغه ستا په روپۍ کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپۍ باندې هغه اعتماد دي. نو دغه غیر اعتمادي چې کوم ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کوم دی مخ په بره باندې روان دی.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکی کریم خان وایي چې کچرې دا لړۍ روانه وي او د IMF او پاکستان ترمنځ د نوو قرضو په سر معاملې هوارې نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 250 روپو ته پورته شي چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بی لوړې دوه با عام اولس اغیز وی په دغه اړه نو موړې وای
منګ پټرول د بار نه چې کم دنو امپورټ کو نو زمون کم چې برآمدات دي کم چې د بار مطلب موږ شزونه امپورټ کو نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان او روپو کې د دې نه علاوه ډېری کارخانی داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دنو غم د بار مطلب امپورټ کوي چې را میټیریلز هم کارخانه دار ته چې کم دنو ګران ملاویږي نو هغه سرم چې کم دنو قیمتونه بنور سی واکېږي موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده نو هغه ټوله په ډالرو کې ده چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده او بار دغه موږ چې کوم دینو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کوو سرویس پیمنټ کوو نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده نو زمونږ د قرضې چې کوم دینو حجم مسرم سیوا کیږي
په ان حال کې د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د اته دیرش غیر ضروری توکو پر اوړلو د بندیز فیصله کړې ده. لدغه وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصلې سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د پښتو لیک لوست د دودولو او د یو او کره لیک دود په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه. غونډه ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو ورغلي وو. د مئی پر اتلسمه د غونډې تر پای وروسته د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصرالله جان وزیر مشال ریډیو ته وویل ژبه هغه مهال پرمختګ کوي چې پکې لیک او لوست او همداراز علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیکدود لپاره باید پراخې هڅې وشي. نور تفصیل د غلام غوث نور.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندې دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پیښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډیره ورسول شي، په لیک په اول سره د لوست په اول سره دا څلور جز دي د یوې ژبې دپاره، پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي، په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خوراولو دپاره دغه دوه بنیادی شیان، یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دي. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغې کې د لیک لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی. کومنګ نور د پرمختللي ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالت کېږي یا په باړګلې کې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخښه کېږي، په دې کې زمنګ د ژبو نږدېواله په نخښه کېږي، د لهجو بحثونه را مطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه را مطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو که موږ داسې بحثونه ونه لرو نو موږ به سل کاله بعد هم معیاري ژبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې چې د لر او بر وطن جګپوهان په کومه املا سلا شوي وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولی شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په بغړګلې کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغړګلې د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 13 چې دا کوم پښتو کې کومه کوم سیمینار دوه ورځې منعقد کړی نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولي خان پوهنتون دې غونډې ته راغلی یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم سبا ګلزبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي که په هغې کې بل څوک انټر شو نو د هغې هغه لهجه خو نه شي ویلی که نه. زمونږ لهجې سره لیکل هم بدل شوي دي. زمونږ هغه لهجې دومره هاوي شوي دي چې هغه په لیک لوست کې راغلي دي. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ خو به د یو بل نه جدا وایو، که لیکل کوو د یو بل نه به جدا کوو، خو که نصابي ژبه زمونږ یوه شي نو الله به دا کار کېږي چې
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه یې مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جمعې په ورځ مازیګر مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو اتلولي د نجیب زدران په مشرۍ هندوکش لوبډلې وګټله. پای لوبې ته د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم ورغلي وو. لوبغاړو خوښي څرګنده کړه چې دا قسمه لوبې د دوی د کرکټ لوبې لپاره ګټورې ثابتېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د جمعې ورځنه وخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پایلوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګری دوام وکړ، لوبغالي ته زرګونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مشال راډیو ته وویل، په دې لوبې کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وسرېدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېرو لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس وکړ، ډېر ښه وسرېدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو اتلونکو نړیوالو 500 لوبو ته. پر اتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لدی. زیمبابوې کې به زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 درې نړیوالې 20 لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل، خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل، ډېر تود هرکلی وشو، ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي سلام حنفی، انس حقانی، احمد الله وسیق او د خوست ولایتي اداره مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 لوبو اتلولي هندوکش لوبډلې وګټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران هم ول، دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په ډېر ډېر مهمه دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاندې دی.
موږ د لپاره نېشنل ټیم د لپاره ډېر زیات مهمه ځکه چې موږ سفر رانیږدې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د لپاره. نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیاری وکړ او ورسره ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې. دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړ چې څنګه باید پریشر کې لوبه وشي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ کوي. نو ټول هم دوی سره شیر کړ.
د 19 کلن لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل، دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکي لپاره ډېرې ګټورې وې.
ډېرې زیاتې په زړه پورې لوبې وې. کرکټ بورډ ډېره مننه چې دغسې په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې.
واقعا ډیره زیاته فائدہ کی ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي نو ډیره فائدہ بو کې ان شاء الله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوان لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره
کڅه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یو نوې لوبه ده خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډیر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د مې 28 د چایو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو د پیپانې د معلوماتو تر مخه په نړۍ کې د اوبو نورستو تر ټولو زیات چای اسکل کیږي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کربندې د تنظیم په وینا د کال 2020 پورې د چایو استعمال 2.5 لک ټنه ته ورسیږي دا وخت دغه شمیره تر 1,10,000 ټنه نه زیاته ده د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی د لاهور په جیون نومي سیمه کې د شانګلاوالو یو هوټل ته ورغلی هلته د هوټل د مالک سره هم خبرې کړې او د چایو یو مینوال سره هم نو اورو چې دوی څه وایي دغه ریپورت د چایو د دغه هوټل پر غږ پلیږي
او څنګه په بیا نیم ورکه شپه څنګه دې سپدې ولو هغه چې ورکه لګایې خپل نشه ورکه په کومنه
د شانګلی ټی سټال یا د پوښښوي چایو په هوټل کې محمد حامد کارکونکو دغه کوي غاکته چای ورکړای حامد تنزلس کا لوړان دی جیون مارکیټ لاهور کې د چای هوټل شروع کړو نن وختونه ورسره هم د خپل شانګلی پنزل لستانه پر روزګار دی پاکستان کې د چای څښونکو تعداد هر کال په زیاتېدو دی او د ملګری ملتونو د خوراک او د کروندې تنظیم فوډ اینڈ اګریکلچر د 2013 د رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال 1,03,000 ټنه چای استعمالیږي دغه تعداد به په 2020 کال کې د 8,00,000 ټنو په زیاتېدو سره د 2.5 لک ټنو نه واوړي پاکستان کې د چایو ترڅنګ قهوه یا شنې چای هم زیاتې خرڅېږي خو د دغې چایو مقدار نه دی معلوم د حامد پورتل کې کوم رقم چای زیات خرڅېږي
چای کې موږ ساده چای ورکو دودپتی ورکو لاچی والا چای ورکو دودپتی دار چای کې موږ وبنا چو خالص پیلو جوړو چای چې کم دی هغه موږ وبا چو ډیمانډ دل تر دودپتی زیات دی
اوسه سودا پیلو خوري رغټ دی دا په 2 روپۍ دا
چای رټ چې 35 روپۍ کاپته
35
ا 35 دودپتی چې راغ چای لیسا
د چایو نړیوال اوروس هم هر کال د مای په یوشتمه منزل کیږي او د ملګری ملتونو په پیپانه دی کړی شي چای د اوبو نه پس تر ټولو زیات څون کې شه دي هر وخت یې ملمانه وي نو د اوبو نه پس ملمستیا همیشه هم په چایو کیږي پښتانه او د نورو ژبه ویونکو هم عادت وي چې د خوراک نه پس چای خامخا وڅښي ډاکټر اعجاز یوسفزی د شانګله هوټل سره دیوال په دیوال د خوراکي شیانو په یو بل هوټل کې د ماخام ډوډۍ خوړه نو د چای هوټل ته ورتاو شو
بل پښتانه د ایکسپیکټ کو کنه چې موږ ته خامخا چای خو دلې کی خو زمونږ غیر روایتي دی بل د خلق حقوق زمونږ بیسیکلی حقوق
زګو کڅو در د چای نه راوړي او د ملمستیا د په ډوډۍ باندې په خوراک باندې وکی آیا د ته په ملمستیا تند ماتي کی چرزی ملمستیا شو کنه
نه نه جی چې وس کی کنه کډوډۍ ټیک تار سونه شاندار شاندار نه ساده خی رنگی نه خو چې په اخر کې سړی چې اوس کې نو هغه بیس وی چې اخرنی والا چکو لګی دا شي صاحب برابر شو که نږدې مرګری فرانک نس ور سیوای نو موږ ته خپل وای چې خامخا راو براو بس
د ملګری ملتونو د معلوماتو تر مخه دا ثبوت شته چې 15,000 کال وړاندې په چین کې چای څخل کېده د چایو پیداوار د هندوستان په شمالي سیمو په میانمار او د چین په جنوبي سیمو کې کیږي خو دا معلومات چې چای تر ټولو اول په کوم ځای کې پیدا شوه نشته دوی زیاتوي چې د چایو پیداوار غربت کمولو کې د اولګي په ختمولو کې او زنانه به اختیار کولو کې موثره ثابتېږي شانواز ترغزه مشاهد ریډیو لاهور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,500 کیلو هرتز. هم زمون پروگرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مشال ریډیو ټول پروګرامونه تاسو زمونږ پر فیسبوک پاڼه او د دې سره سره د مشال ریډیو په ټویټر پاڼه باندې هم تاسو آزاد د تازه او حالاتونه خبر ساتلی شئ. زو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي ادارې ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو نه پس هلته د ښارګوټو منصوبه بندۍ او د تاریخي ورثو د مرکزونو د بیا بحالۍ لپاره حکومت سروې پیل کړې ده او په دې کې د تاریخي ځایونو او لرغوني آثارو سروې هم کیږي چې د سیلګرو رسایي ورته پیدا کړي او سهولتونه ورته برابر کړي. دغه اداره وایي د دې سروې پیل یې د خیبر ضلع نه کړی او هلته یو شمېر ځایونه په نښه کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي اداره وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پسې خیبر ضلع په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د ښاري منصوبه بندۍ او د ورثې د مرکزونو ډیزاین کولو لپاره سروې پیل کړي چې هلته کومې زړې آبادۍ دي چې دا د هغې سیمې د خلکو د ژوند ژواک مطابق بیا ورغوي او بازارونو کې خلکو ته سهولتونه ورکړي. دغه اداره وایي دې لپاره هم سروې پیل کړي چې هلته تاریخي ځایونو او لرغوني آثارو ته د سیلګرو رسایي پیدا کړي او ورسره سهولتونه هم ورکړي چې په بیا بیا ورته سیلګري ورزي. د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي ادارې یو مشر کلیم الله مشال ریډیو توای
ماستر پلان اصل کې یو پوره یو کمپریهنسیو پلان وی چې کوم کې مونږ د یو علاقې یو پوره فیس را پیدا کوو او د پوره یو مخ را پیدا کوو. پای کې مونږ دغه ټرافیک سرویس کوو، وای کې ټرانسپورټیشن سرویس کیږي، هاوسینګ سرویس کیږي، هیریټیج سرویس کیږي، اربن ډیزاین سرویس کیږي، سوشو اکنامک کنډیشن د خلکو ګورو، چاغي سوشل لایف څنګه ده، اقتصادي او سماجی دا ګورو، او بیا دغه چې کوم لایف سټایل دغه ګورو، نو بیا مونږ چې کوم پلان جوړو بیا دغه بالکل هغه خدوخال ته ګورو هغه مطابق مونږ پلان جوړو. دې لاندې دا په کار چې لکه کم اوسه پورې مونږ خلکو نه مشورې واغښتې، نو خلکو خدا رائے ده چې دلته کې یو ډېر فرسٹ کلاس هوټل پکار دی چې کم ټورسٹ راځي اې د پاره ډېر یو سپیشل ځای پکار دی چې مطلب تاریخي مقامات هم ګوري پلس هغه فسیلیټیټ شي چې هغه بل ځل راتلو باندې چې دی اماده شي، هغه داسې مطلب چې هغه یو ځل راشي او دوباره هغه راتلو تیار نه وي.
دا چې په لومړۍ مرحله کې د ادارې په خیبر ضلع کې کوم تاریخي ځایونه او لرغوني آثار په ګوته کړي چې هلته سیلګرو رسایي پیدا کړي او هغوی لپاره د ناستي ځایونه جوړ کړي، په دې اکلا د دغه ادارې مشر کلیم الله وایي
ټول ناول لنډی کوتل بازار چې ریکمند کو چې دا چې دی دوباره او ماغه زوړ شکل ته برابر شي کنه. قافلې مافلې چې راځي تاجکستان او بخارا وغیرہ چې کوم خلک هغه کلچر او هغه هیریټیج خو دوباره راجوندي شي کنه، پلس دا تاریخ چې کوم ټوریزم دی چې کوم مختلف قسمه پی سی ون وغیرہ جوړ شي. تیمورلین باسګرد چې دا منګول یو دغه امیر تیمور وته ویلو جی جنگجو دغه په وینا ما چې داسې جوړ شوی د ته په کار دی دلته کې خپورا سپورت جوړ شي، دلته کې کناستو زی وی، دلته کې د پاتې کې دو زی وی، دلته کې ویزټ کول زی وی.
د خیبر ضلع خبريال او فعال خلیل پردای وای چې په 2005 کې د خیبر سفاری ټرین پټلۍ ډنګ شوی خو تر اوسه پرې کار ونه شو، نو په کار د داسې منصوبې یوازې سروې پورې محدود پاتې نشي بلکې په دې باندې عمل هم وشي.
کومګې چې په دغه باندې کار وشو ځکه چې
دلته تاریخی آثار پرتی په دغه آثار باندې کایوز لیکور وشو نو زین چې بیا به یوزل دغه علاقه سیلو سیاحت مرکز وګرځي.
په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې اوس به هلته ټول تاریخي ځایونه او لرغونی آثار په خپل ولکه کې اخلي او دا غي ځایونو د ژغورلو لپاره به کار کوي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې.